چې خبرونه به اوریدلې وي.
سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنور دونکو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خانم او حفیظ اسفی صاحب د دې خبرونه قربانی یو او تاسو ټول ته ستړي مشو یو د دې خبرونه د اوریدو لپاره مننه کوم چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې سیګار خاص استازی جان سابکو ویلی دی چې په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشټوالي له کبله نن سبا هغه افغانانې په لارو سړکونو کې وهل کیږي د بول کیږي چې د بشري حقوقونو د طالبانو د سرپرست حکومت په سرغړاونو د اعتراض لپاره مظاهری او لاریونونه کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو پولیس د خارونو په سړکونو معترض انجونې خزي دبوي او مخه نیسي. نن د خبرونه د ملمنو سره د طالبانو د غیر مسلکي حکومت عواقب راسپړو او دا ګورو چې د غروان وضعیت بدلیدل شي.
ما هم سلام خدمت شنوندگان تقدیم میکنم. همین رقم که همکارم بانو خادم گفتن در رابطه با غیر مسلکی بودن افراد در حکومت طالبان صحبت میکنیم و ای که نبود افراد مسلکی در حکومت طالبان این نظام تا چه حد با سقوط مواجه خواهد کرد. قبل از اینکه مهمانای محترم برنامه را خدمت شما معرفی بکنیم من شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
ویان احمد الله چیوال د ازبکستان ولسمشر د اروپای شورا له رئیس سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید یو سلبی سیمه او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایب پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالت و. د اروپایي شورا د یوه بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوند مسایلو بحث کړی. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیرې ترکیه ته د خپل سفر په بهیر کې له میشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې. کرن ډیکر د دې سفر او له یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدنو په اړه د ازادۍ راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړه که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. د اریانا افغان هوایي شرکت د متحده عربي اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د اریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده. وروسته له دې چې د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو یوې ډلې د مخابراتي شرکت یو انجینر او د هغه موټر چلوونکی په وهلو ټکولو وژلي. ځایي پولیس وایي د وژل شویو کسانو مړي تر څو ساعتونو پورې په لویه لاره کې پراته وو. د کراچۍ ډاکس پولیسو مرکز مشر پرویز سولنګي وای د سیمې خلکو پر وژل شویو کسانو د کوچنیانو تختونکو ګمان کړی او وژلی دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د د جرمني په ختیځ کې یو شمیر کسان چې ګومان کېږي د کډوالو مخالفین بوي پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال په کې ځای پر ځای شي بریټ کړي. د اسوسییټډ پریس اشانس د راپور لمخې دا بریټ د باوزن خار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریټګرو د سهار له 15 بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور واچاو، خو د هوټل کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښودلي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او په زرګونو نور کسان هم نیول شوي دي. د مظاهرو پر مهال د خوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف اوسیدونکو ته ویلي پر انرژي تاسیساتو د روسي بریدونو له کبله خاید برېښنا پارچاوي وختونه لا زیات شي. چارواکي وای د پلازمین اوسیدونکو کی خای هر ورځ تر څلورو ساعتونو پورې له برېښنا محروم شي. همدا اوس د پلازمین تر څنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د برېښنا پارچاوي معمول ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د روسي هوایی او توغندیزو بریدونو له کبله نږدې 4 میلیونه خلک اغېزمن شوي، خو په وینا یې دا بریدونه به دوی ته ماتې ورنکړي. چارواکي وای فلیپین کې سخت استوایی توپان لږ تر لږه 45 تنه وژلي، سیلابونه راوتلي او د دغه هیواد په سویلي ولایتونو کې د ځمکې ښویېدو پیښې هم رامنځته شوي. په نالګي کې د توپان څپې تر ټولو لوی او سختې وي چې هلته یې مینداناو ټاپو کې ډېره ویجاړي جوړه کړي. په کوتاباتو خر او شاوخوا سیمو کې هم پراخ سیلونه راغلي. د نالګي په نامه دا توپان شمال ته هم غځېدلی او اټکل دی چې پلازمینه مانیلا کې ډېر بارانونه وشي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
بیا هم درنو ریدونکو السلام علیکم، په خیر راغلی د خبرونه اوریدو ته. د سپین خبري یا روکو راست پروګرام لرو. نن خو مسله دا ده چې د حکومت غیر مسلکي توپ د افغانستان پولیس او د طالبانو د حکومت په بقا څه اثر او غیزه لري او دغه حال بدلیدلی شي. اصلي سوال یا د پروګرام موضوع هم دغه ده. په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشټوالي له کبله نن سبا افغانان خزي اونجوني چې د بشري حقوقونو د طالبانو د سرپرست حکومت په سرغړونو د اعتراض لپاره مظاهره او لاریونونه کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو پولیس د خارونو په سړکونو دغه خزي اونجوني وهي او ډبوي او مخې نيسي. نو نن موږ غواړو چې په همدې مسلې باندې وغږیږو او دغه موضوع نن سبا د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې سیګار خاص استازي جان ساپکو هم مطرح کړی ده.
بله، اما این مسله را ما بهانه قرار داده در رابطه با مسلکی بودن افراد در حکومت طالبان و نبود افراد مسلکی در حکومت طالبان در بخش‌های مختلف، نه تنها پلیس و اردو، بلکه در اقتصاد، سیاست و مسائل دیگه صحبت میکنیم. و روی این مسئله که نبود افراد مسلکی تا چه حدود برای بقای حکومت طالبان میتونه که خطرناک باشه. مهمانان محترم، سید نظام الدین وحدت، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، و آقای حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی هستند. آقای وحدت سلام، به شما خوش آمدین. صدای مرا دارین؟ آقای وحدت؟
وحدت سید محترم، سلامشه، بخیر راغلی، زمانگا غگاوری؟
بله، من هم به نوبه خود از سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمان گرامی و شنونده ها. انشاءالله که روز خوب و برنامه خوب داشته باشید.
تشکر شما. آقای حکمت سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
بله سلام به شما، سلام به خانم خادم، سلام به همکاران و شنونده های شما، روز خوش داشته باشین. من در خدمت هستم.
تشکر.
ډیر مننه آصف صاحب محترم، درنو ملمنو دواړه په خیر راغلی، ستړي مشي، خوشاله چې خبرونه کې موږ سره شامل یې. نو موضوع واضح ده، غوړو پرې باندې وغږیږو چې د طالبانو دغه سرپرست حکومت چې مسلکي کسان پکې نشته ده، دا به د طالبانو د حکومت په بقا او د دې ولس په آینده څه تاثیر وکړي؟ دغه موضوع ده د دې حکومت د غیر مسلکي توپ مختلف ارخونه راسپړو او درنو ملمنو ستاسو تحلیل او نظریات اورو. یو ځل به بیا هم د خپلو ملمنو په اړه کې درنو ریونکو معلومات درکو چې د سیاسي چارو تحلیلګر سید نظام الدین وحدت صاحب د خبرونه ملمده، همداشان د بین المللي سیاست ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب ملمده. دوی خپل نظریات او تحلیلونه وای. مونږ د امریکا غږ شان رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، نو قضاوت به تاسو ته پریږدو. درنو ریونکو تاسو خپل قضاوت وکړئ. نو که اجازه وي آصف صاحب محترم، ښه او بخی نظام الدین وحدت صاحب او حکمت الله حکمت صاحب، اول سوال خو زما په ذهن کې دا دی، آصف صاحب سره ډیر نور سوالونه هم دي. خبره ده چې طالبانو باندې دومره فشار دی او د فشار نه علاوه ضرورت هم دی دې مسلې ته چې حکومت مسلکی وي، چې کار وکړي او نظام وچلیږي. مګر سره د دې ټول ضرورتونو چې خپل حالات تاسوګوري په داخل کې ساري تاسو معلوم دي، او د ولس د چغو نارو سرو باوجود، د نړیوال ټولنې د خواستونو باوجود، بیا هم طالبان مسلکی کسان په حکومت کې نه نیسي، نه استخداموي، چې ولې د دې په علت او دلیل سوي د ښونه د چاغوي په دې نه پويږي چې حکومت د امدل هزايا نور او وجوهات او لوجه شاید سقوط کوي، په دې خو پويږي، مګر ولې په کې تغییر نه راوي؟ حکمت صاحب محترم،
بلې بیا هم سلامونه او درنه تاسو ته، وحدت صاحب تاسو اوریدونکو ته کله ته اجازه راکړي چې د مسلکی کډرونو د سیاست پس منظر ته ور وګرځم. نو د 1990 د چتی حکومت د کودتا سره سم دغه معیارونه چې موږ په حقیقت کې د یوې پیړۍ په جریان کې ترلاسه کړي ولو تغییر وخوړل، هغه څوک چې فکری تړاوې درلودې د حاکم ګوند سره، هغه په کړي لحاظ باندې سیاست را مخته کې دی، مقدرې دی چې تر دې پورې به ورته درلودل یا به نه درلودل. په لومړی مرحله د دې هغه وخت ول چې د وخت نظام سقوط وکړل، تنظیمونه د پاکستان څخه راغله، بیا هم دغه معیارونو ضربه وخوړل، د مجاهد په نامه باندې یو غیر مسلکی د عصري علوم څخه به برخي شخص رااله لی وزیر سلوک پر ځای باندې وګمارس، اداره د منځه ولاړل، نظام ډیره ضربه وخوړله. ورستۍ تغییر چې په 15 د اگست تیر کال وسلو، بیا په حقیقت کې د نظام د کډری سیاست په وړاندې باندې یو ناکامه هڅه ول چې تر اوسه پوری جریان لري. درې برخي د کډری مسلکی ورتیا د کار لپاره، لومړی برخه چې ستراتیژیک سیاسي ده، هغه پالیسی تعینوي او د هغه د تطبیق لپاره نظارت کوي. دا مطلق هم د طالبانو د اسلامي امارت د تحریک د غړو په لاس کې ده، د وزیرانو او د کابینت څخه بیا د موینانو او تر لوړپوړو چارواکو پورې. دومره برخه چې د اتصال حلقه ده، چې د ټیټي حلقې او د پاس حلقې ترمنځ د وصل باعث کیږي، د عوامرو د تطبیق کار کوي، دا هم د طالبانو د اسلامي تحریک د غړو په لاس کې ده. نه نیوي اشاریه، نه نیوي د دوی کډرونه دي چې بیا هم د مسلک او د عصري علوم د زده کړې څخه به برخه دي. درېمه برخه چې ټیټه برخه ده، چې اجرایوي برخه ده، په هغه کې یو ګڼ شمیر مسلکي په خواني کډرونه سته، ولې د هغوی فراز کې بیا هم د طالب چارواکو امیرین قماندانان دي. مثلا د اوزی امیر طالب دی، د ولسوالۍ قماندان طالب دی، د کورنی چارو په وزارت کې، دغه په ملکی برخه کې. وایلی سو چې په حقیقت کې د طالبانو نننۍ حکومت د مسلکي ورتیا په لحاظ باندې د یوشتمې پیړۍ د غشتنو سره سم یو چوکات نه دی، که تغییر پکې رانسی کېدای شي چې دوی د هغه ستونزو سره مخامخ شي چې پاینده کې دوی د حل لپاره لاري ولسی موندلی.
تشکر شما آقای حکمت. جناب آقای وحدت، با آنچه آقای حکمت فرمودن، خب ضرورت در بخش‌های مختلف کشور هست و تا حدود هم کادرها از رژیم‌های سابق، کادرهای آزاد که در حکومت شامل نبودن، وجود دارند. چرا؟ آیا نگرانی طالبان از استخدام افراد هست و یا ای که خب حتما ضرورت خود درک می‌کنند؟ نخواستم در این مورد نظر شما را آقای وحدت.
محمد نوبه خود مجدد از سلام محمود با آقای حکمت گفتن گسسته کدری در افغانستان یک موضوع بسیار کلان است که از 1357 بعد از کودتاهای پیهم تا به امروز به گونه جریان داشته، حتی در دوران جمهوریت هم که 15 سال من در کابل بودم و عملا مصروف کار در شوروی کابل، یک اداره بسیار مهم خدماتی، از ادارات ملکی گرفته تا ادارات نظامی و انتظامی مثل پلیس، در سه کتگوری همیشه ما با این موضوع رو برو بودیم، حتی در دوران جمهوریت که گویا یک دوران بسیار قانونمند بود و قانون اساسی وجود داشت و سیستم های کنترلی بود و به نحوی توقع بود که می رفت که باید افراد مسلکی در پوزیشن های درجه اول که سطح کابینه و این هاست، درجه دو که موین ها و رؤسا و رؤسای مستقل و اینها شاملش می شود، درجه سوم که معمولا مدیرها و آمرینی که در بخش های مختلف ملکی و نظامی فای وزیفه می کنند، در این هر سه کتگوری یا در این هر سه قدم بیشتر از 60-70% افراد غیر مسلکی جابجا شدند که بر اساس ملاحظات سیاسی و وابستگی های سیاسی یا علایق شخصی و فردی که با سران قدرت داشتند اینا متاسفانه. اما وضعیت در حال حاضر با مراتب بدتر از او هست. حال این وضعیت بگونه ای هست که تا آقای حکمت تشریح کردن که ما مثلا اگر پلیس را عنوان یک مدل قرار بدیم که ما با ساختار و سیستمش خوب بلد هستم، پلیس در از سه بخش و از سه قسمت ساخته شده که یک قسمت قسمت اداری و مالی و اینا هست، یک قسمت دیگر قسمت اپراتیفیش هست که بیشتر نیروهای نظامی است که با مجرمین برخورد میکنه در هنگام حوادث و وقایع و واقعات، و بخش دیگه هم اتفاق مدیریتی است که در درون خود پلیس کارش مدیریت حوزه ها و قماندانی ها و در این حال ریاست های مربوطه وزارت داخله هست. در این وزارت به طور خاص در زمان طالبا افراد غیر مسلکی بیشتر به چشم میخورن، در ازی که طالبا یک هنوز بنوان یک حکومت خونیستن، خوب بنوان یک حاکمیت نوپا و نگران از وضعیت امنیتی اینها، حتی تا قدمه های بسیار پایانتر از این سکرگوری که ما یاد کردیم افراد غیر مسلکی به وفور دیده میشه در تمام پست ها. مثلا اگر طالبان صرف در یک حوزه در کابل به طور مثال عامل حوزه را یک طالب مقرر بکنن قابل درک است، به رضی که او عامل حوزه هست و تمام مسائل اداری مالی و پراتیفی همه که زیر چتر از اونه. اما بسیار بیمناسبت و غیر عاقلانه و غیر عادلانه و غیر منطقی هست که شما وقتی در تشکیلات حوزه در نظر بگیرید، مثلا عملیات جنایی یک عملیات مسلکی است برای کشف جرم است و مثلا ساختن جرم هست و که شامل بخشای کنترل منطقوی داره، کشف داره، مثلا کرمینال تکنیک داره، چیزای مسلکایی هست یا پستایی هست که به صورت قطع یک آدم غیر مسلکی در روی کاری انجام دادن نمیتونه. بخشای مالی و اداریش هم خوب اضافه میشه برازی و همونطور در سطح قماندانی های ولایات و ولسوالی ها تا الا آخر. متاسفانه فعلا 80-90% کادرهایی که در حاکمیت طالبان مخصوصا در وزارت داخله مصروف کار هستن اینا افراد کاملا غیر مسلکی هستن و غیر مسلکی بودن به مفهوم ای که مسلک مورد نظر نخواندن یک بحث است. متاسفانه خلاهای دیگه هم دارن که مثلا از تحصیل کافی و کامل برخوردار نیستن، یک مشکل بسیار کلان است. بعضیشون در دو زبان ملی صحبت کردن نمیتونن، ممکن در
و یک مسئله دیگه هم آقای وحدت شاید مسئله فرهنگ شهری است که اکثر از اینا که در جنگ ها بودن از فرهنگ شهری را ندارن. درست است؟
بعضی تنها تعلیمشون نیست، بعضی تربیتشون هم در حال پلیس و در تعلوی تربیت عام اجتماعی که باید هر فرد داشته باشه، اونا باید یک تربیت خاص هم داشته باشن که چگونه با مردم تعامل کنن، برخورد بکنن، به قضایا چطور رسیدگی کنن، حقوق مجرم چطور مراعات بکنن یا حقوق متهم را که هنوز مجرم جرمش ثابت نیست. در حالی که شما میبینید که یک سرباز ساده و پیاده میتونه با یک جرم بسیار غیر عادی یا بسیار نرمال بخشن غیر عادی گفتم، یک به طور مثال مثلا در حادثه یک دزدی یک موبایل متهم و مجرم را به حد لسکوب میکنه که شاید او آدم ناقص رؤوس شده، یا مثلا با استفاده از چوب و نمیفهم که بله برق و از هر وسیلی که دستش بیه، یا با استفاده از قنداق سلاح او رو میکوبه و مجروح میسازه به دلیل از اینکه آدم فلان تخلف کوچک انجام داده. در حالی که در سایر دنیا شما در جهان دیگه میبینیم که حتی با یک مجرمی که عملا قتل انجام داده و وسیله قتل یا جاری در دستش است، برای پلیس اجازه نیست که او رو مورد لطو کوب و خشونت فیزیکی قرار بده. افغانستان متاسفانه وضعیت شبیه طور است، چیزی که عیان است میگه چی آجد با بیان، خدا کنه که اینا متوجه شوند که به این شیوه و متد بیشترین ضرر خود از اینا خواهد کردن، برای اینکه مردم میانی در شهرها و در قریه ها و در روزوالی ها یکی از نارضایتی های بزرگشون که آسته آسته اونا رو با حال فاصله میتوا در این حال اقدامان میسازه، روش و شیوه و متد برخورد پلیس و یا برخورد کارمندان ادارات دیگه دولتی با مردم هست، یعنی بین مردم و ادارات دولتی یک نوع بدبینی به وجود آمده، یک ذهنیت و خلق شده که اگر دیگاه هم زمان بگذره مردم به سطوح می آین و ناراستر می شن و شاید شما شاهد
بله
های مدنی و شهری و اجتماعی و ایدارم باشید را ایده.
تشکر تاسې نه واحد صاحب محترم. دیزی کې بل سوال داله چې طالبان خو په دې پوهیږي چې کاوزه د ادامه ولري، دا طالبان دغه اوسنۍ سرپرست حکومت ادامه نشي موندلی، په دې خو دوی پوهیږي که هر څومره هغه ناپوه کس په دې ښکته سطحه کې هم وي په دې باندې پوهیږي. اوس خبره دا ده چې جان صاحب مو چې ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې خصوصا د کورنیو چارو کسان د پولیس چې دي دوی سم روزل شوي نه دي، دوی فلی پولیس نه دي، دوی نه پوهیږي په چارو باندې، ځکه دوی د ښځو سره دغسې تشدد کوي. نو آیا دغه دوی د غیر مسلکی بودن د دې سبب شوی دی که د دې شاته کومه بله خبره ده؟ نو دومره خو طالبان په دې باندې پوهیږي، بیا که بله خبره وي معنا ده ولې دوی د هغې د مخنیوي دپاره عمل نه کوي چې دوی د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي یو خواته ده، بل خواته خبره دا ده چې طالبان همیش وایي چې موږ مسلکي کسانو ته ضرورت لرو، دوی ته دعوت ورکوو چې د ملک نه وتلي دي هغوی لرې شي، او دا نور مسلکي کسان هم چې دي دوی د ملک نه نوزي، حتی د ویزو په برخه کې هم ډېر مشکلات دي. نو دغه دوه خبرې یا دوه طرز العمل بیخي یو بل سره ضد نقیض دي. د دې وجه به صحیح ستاسې په فکر که تاسې خپل تحلیل وکړئ ډاکټر صاحب حکمت.
بله ډېر څه پښتنه ځکه ده چې دوی برخو ته باید جواب وموندل شي. لومړی دا چې سیاسي برخه یې، په سیاسي برخه کې د طالبانو اسلامي تحریک دا د ځان حق کړي چې په قدرت کې ډېره برخه او یا حتی د انحصار تر کچې پورې خاص چوکۍ او مقامونه ځان ته وساتي. دا سیاسي موضوع ده، دا باید تغیر شي. انحصار د قدرت ولو که دوی مسلکي کدرونه هم ولري، د دوی حق ځکه نه دی چې افغان ټولنه د مختلفو قشرونو د مختلفو خلکو څخه د هغو د ونډې دپاره دوی باید دا ومني چې په ټولنه کې د ښځو حق د نورو ولسونو استازي باید په حاکمیت کې ګډون ولري، استازولي ولري. دومه برخه یې دا ده چې مسلکي برخه ته راځو. مسلکي برخه کې ما د دوی د حاکمیت په شروع کې پر دوی باندې غږ وکولی چې که تاسو غواړئ چې اداره مو مسلکي شي، تاسو باید په ولسوالیو کې مسلکي سیمینارونه دایر کړئ، خصوصا پولیسو ته چې د قانون د تطبیق د عدالت د تعقیب اصلی مرجع ده، دا باید د څارنوالۍ سره په ګډه باندې، د محاکمو سره په ګډه باندې د نظام د تطبیق لپاره هغه اصول چې موجود دي په لږ تغییر سره تاسو رامنځته کړئ. متاسفانه دا پروسه دوی تر اوسه پورې ځنډولې ده، سره د دې چې د پولیسو ملي اکاډمي فعاله ده، د دفاع د وزارت پونتون فعاله دي، کدرونه روزي، مګر تر څو چې دغه کدرونه رامنځته کیږي او د عمل د ګرته راوځي دا یو خلا ده. نن عملا تاسو هغه مسلکي کدرونه چې په ټولنه کې د ټولنې د خلکو د ضرورت سره سم د هغه سره برخورد وکړي نه لري. دوی خبرې ډېری اړینې دي اغری خادم. یو دا چې طالبان د برخورد په لحاظ باندې، د تقوا په لحاظ باندې، د تیر حکومتونو په لحاظ باندې ډېر صفاتونه لري. با عزت خلک دي، با ناموسه خلک دي، ډېرې د خلکو درناوی کوي. مګر د دوی فکر د یو جګړیز موهیت او د یو کلیوالي موهیت خراغلی دي چې د ښار د خلکو سره په برخورد کې دوی ستونزه لري. هغه په دې معنی ده چې شاري میرمن چې تحصیل یې کړی دي، پونتونې لوستې دي، هغه د دوی سره په برخورد کې یو څه انتظار لري، ځکه نو د دوی څخه غلطۍ کېږي، اشتباهي کېږي، کله کله د تهدید څخه کار اخلي، کله کله هوایي فایرونه کوي. کوم څه چې دغه عملا د دوی د غیر مسلکي بودن ثبوت دی چې د دوی لپاره دوی باید په روزنه او ښوونه کې په دې باندې لاس په کار کړي، تر څو چې دغه هغه څه چې جانسیب کو اشاره کړې ده په حقیقت کې یو داسې ټولنیز ستونزه ده چې کېدای شي د حل لپاره طالبان په یوازې باندې ونه سي کولای چې دا کار وکړي. بودیجه باید ولري، سیمینارونه دایر شي، مسلکي کادرونه د دغه هیوادونو څخه لکه د ترکیه څخه، د جرمني څخه، لکه د مصر څخه، د هندستان څخه دا راسي پولیس ولوي وروزي. اوس خو یو لو خالګه دا موجوده ده چې موږ عملا نه یوازې دا چې په ټولنه کې اساسي قانون چې د نونو قوانینو اساس یا مور دا غنه لرو، بلکې موږ د جزا کوډ نه لرو چې پولیس په کوم اساس باندې د خلکو سره څنګه برخورد وکړي. مثلا د یو طالب د فاره د کور د تلاشي پروسه چې یو حقوقي فصل دی، او یا د محضر د لیکلو د تارنوال د امر د محکمې د پریکړې تسلسل وجود نه لري. دوی راپور اخلي او پرتفی دی، یو چا پر کور باندې چاپه وي ورته ورځي. همداسې څه چې امریکایانو او د ناټو قواو په شل کاله کې کوله، خلک ځینې بیزاره شو، ځکه د دوی د پریکړې کېدای شي په راتلونکي کې خلک په عملي توګه باندې بیزاره شي، او د دوی باور په ټولنه کې نور هم تر ټیټ کچې پورې ورسیږي. دوی باید دې خبرې ته جدي توجه وکړي، مسلکي کادرونه وروزي. هغه کادرونه چې موجود دي په افغانستان کې، او دا کادرونه به هدا زیات چې زه پیژنم د وزارت داخلي د منصب په توګه باندې، دا کادرونه ته دوی باید صلاحیت ورکړي. دا کادرونه نه باید د ماتي ادارې یا د تړۍ جمهوریت د هغه ماتو کادرونو په توګه باندې دوی ته وکتل چې دوی هیڅ صلاحیت ونه لري. که دوی صلاحیت ونه لري، دوی د خپل مسلکي ورته نشي کولای چې تطبیق وکړي. هم دا غو خلابه چې د وس لپاره د طالبانو د حکومت وړاندې باندې پرته د بل داد چې د دوی اړیکه د ولسونو سره ده، د دوی اړیکه د ولسونو سره د مسجد تر کچې ډیره شده، د مدرسې تر کچې ډیره شده. مګر کوم وخت چې عصري علوم ترازو دوی د انجونو پر مخ باندې شونځي تړي، بیا د دوی په وړاندې باندې دغه
ځای حکمت صاحب محترم تاسو ویلي چې د دوی سره باید مرسته وشي، کنه د طالبانو سره، او مثلا پولیس روزل شي، دنیا ور سره کومک وکړي، ځکه چې د خار د کلچر او فرهنګ سره دوی بلد نه دي، دا به ومنل شي. مګر ځین نور متخصصین او ماهرین د نظر ورکوي چې د طالبانو ذهنیت او فکر باید بدل شي. دا خو ډیر وخت نیسی کنه.
دو دقیقه وقت دارین آقای حکمت برزی که با دزو خبرها را پخش میکنیم، بفرمایید.
بچشم اصلی خبرم اول خبره ده چې د طالبانو په سیاست او پالیسی او لیدلوري کې باید تغییر راشي، او دا تغییر دوی باید ومني، او دا تغییر هغه وخت راتلای شي چې نړیواله ټولنه متفقاً پر دوی باندې فشار راولي چې په دغه اصل باندې چې تاسو نن حکومت کوي په یوشتمه کېږي چې دا د منلو نه دی. هم دا دلیل دی چې نړی دوی پر اسنادت نه پیژني، هم دا دلیل دی چې نړی د دوی سره هغه تعامل نه کوي کوم چې د حکومت سره باید وکړي، هم دا دلیل دی چې افغانان متفقاً دوی ته او فتوا نه ورته ورکی، او هر وار ورته وای چې د انجونو شونځي خلاص کی، د شذو حقوق ومني، د بشر د حقوقو اعلامیه تایید کی په رسمي توګه باندې، او په کابینه او په نورو ادارو کې د ولسونو استازي، د ورونو قومونو استازي راولي ځای پر ځای کی، تر څو چې تاسو حکومت هغه بڼه غواره کی چې نړۍ مو ومني، افغانان مو ومني. که په سیاسي فورمول باندې دا حل نشي، چې دای شي چې دا ستونزه د دوی لپاره نور هم جدي شي او دوام ومني.
خو چې موږ خپل بالکل زموږ حکومت سم حکومت ده، په هر صورت خبرو وخت نزدې دی، په خیر مې
بله، خبرها را از هر دو مهمان محترم خواهش بکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای شش دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه، و بعد از او بحث خود دنبال میکنیم.
ممنون.
با تقدیم سلام، همزمان با ادامه بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، برخی از فعالان حقوق زن، والدین و دانش آموزان دختر باری دیگر در کابل تظاهرات کرده و ادامه محرومیت آنان با آموزش را نقض صریح حقوق بشر خواندند. این معترضان زن و دانش آموزان مکاتب که شمارشان به دهها تن می رسید، در نزدیکی شمار از مکاتب دختران در شهر کابل شعار درس به ترس سر داده و خواستار بازگشایی مکاتب دختران در این کشور شدند. این معترضان زن با انتقاد از طالبان گفتند که با آنکه بیش از 400 روز از محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد، اما این گروه تا اکنون هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب روی دست نگرفتند. کرن دکر سرپرست سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که اگر افغانها از آموزش محروم شوند، هرگز بر فقر و بیچارگی پیروز نخواهند شد. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
کرن دکر سفرش را به ترکیه آغاز روابط منظم با افغانهای مقیم خارج از کشور خوانده است. خانم دکر در پایان سفر خود به ترکیه در صفحه توییتر خود نیز نوشت: این گونه سفرها نشان می‌دهد که ایالات متحده آمریکا همچنان برای افغان‌ها سخت کار می‌کند و مهر تایید بر این اصل می‌گذارد که افغان‌ها در هر کجایی که هستند در آینده کشورشان نقش دارند. سرپرست سفیر آمریکا برای افغانستان که جمعه شب به دوحه بازگشته است می‌افزاید که در سفرش به ترکیه با مقام‌های ترک در مورد حمایت‌های بین‌المللی از افغان ها مشورت کرده و از افغان ها شنیده است که چقدر به کشورشان امید دارند. با تازگی تامس وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و پاکستان رفته بود و در آنجا با مقام های پاکستانی در مورد ثبات و وضعیت کنونی افغانستان گفتگو کرده است.
رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در دیدار مشترکشان تاکید کردند که افغانستان نباید باری دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود. شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان روز گذشته میزبان شارل میشل رئیس شورای اروپا بود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، دو جانب در مورد افغانستان به وضعیت بشری، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به تهدید برای منطقه و جهان، تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو کردند. دو جانب در یک اعلامیه مشترک گفتند که وضعیت بشری در آستانه زمستان در افغانستان نگرانی بزرگی است و کمک‌های بشری باید برای مردم این کشور فراهم شود. رئیس جمهور ازبکستان گفت که کشورش ابتکار را برای ایجاد گروه بین المللی و هدف گفتگو با حکومت طالبان در دست گرفته است. مسئولین شرکت هوایی آریانا میگویند که پس از 7 سال پروازها به شهر العین امارات متحده عرب را از سر گرفتند. این مسئولین امروز شنبه به صدای آمریکا گفتند که خطوط هوایی آریانا هفته 2 پرواز به این شهر امارات متحده عرب خواهد داشت و نیز کالاهای تجار افغان را انتقال خواهد داد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ملل متحد نگرانی فزاینده خود را در واکنش به گزارش‌های کشته شدن افراد در جریان اعتراضات مردمی در ایران ابراز کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز گذشته در نیویورک گفت که این سازمان همه موارد را که منجر به مرگ یا جراحت جدی معترضان شده محکوم میکند و یک بار دیگر از نیروهای امنیتی میخواهد که از برد غیر ضروری و نامتناسب قوا خودداری کنند. سیلاب‌های شدید و لغزش زمین که در نتیجه باران‌های سیل‌آسا در فیلیپین صورت گرفته است، منجر به کشته شدن کم از کم 47 تن گردیده است. گزارش‌ها می‌رساند که مقام‌های محلی روز شنبه گفتند که از ناپدید شدن 60 روستایی نگران هستند که احتمال دارد در لایگل مدفون شده باشند. جیمز کرولی وزیر امور خارجه بریتانیا امروز شنبه گفت که بریتانیا در حال تأمین مالی تکنولوژی‌های جدید ضد طیاره‌های بی پیلوت است تا به عنوان بخش از تلاش‌ها برای سرکوب محتوای افراطی فعالیت کمپانی بزرگ تکنولوژی جدید و جلوگیری از دسترسی شبه نظامیان به آن میباشد. و افزوده است که بریتانیا با گروه G7 و مجمع جهانی اینترنت کار میکند تا غول‌های اینترنتی را در این مورد تحت فشار جدی قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که سال 2022 مرگبارترین سال برای فلسطینی ها در کرانه غربی از زمان آغاز عملیات ردیابی تلفات از سال 2005 به این سو توسط سازمان ملل متحد می باشد. این مقام ملل متحد خواستار اقدام فوری برای آرامش وضعیت انفجاری و حرکت به سوی تجدید مذاکرات اسرائیل و فلسطین گردید. و در خبر اخیر، گروه رسانه دولتی روسیا سک دنیا گزارش می دهد که خبرنگار کهنه‌کار رسانه دولتی روسیا در یک حادثه گلوله‌باری در کریمیه کشته شده است. این بود منشای خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
نن آوازیت
من اووازیات
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو بیا هم په خیر راغلی. د سپین خبري یا روکو راس پروګرام ادامه لري. زمونږ د بحث موضوع د مېلمنو سره ننداده چې د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې یعنی سیګار خاص استازي جان سابکو ویلي دي چې په افغانستان کې د مسلکي پولیسو د نشتوالي له کبله نن سبا هغه افغانان نجونې او ښځې په لارو سړکونو کې وهلکیږي د بولکیږي چې اغوی د طالبانو د سرپرست حکومت په اجرااتو باندې اعتراض لري او وی چې دوی د بشري حقوقونو سرغړونه کوي چې د افغانستان ولسته د منلو وړ نه دي. نو د طالبانو د کورنۍ چارو پولیس د خار په سړکونو کې انجونی خوځي دبوي او نه پریدي خپل आवाज اوچت کی. مونږ غواړو په دې موضوع غږیږو چې د طالبانو د غیر مسلکی حکومت عواقب به سي خپل د طالبانو حکومت د طالبانو د حکومت د بقا لپاره عوام داشن د افغانستان د ډیروان وضعیت لپاره څنګه کېده شي دغه وضعیت بدل شي.
بله، مهمانای محترم برنامه جناب آقای سید نظام الدین وحدت تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی و دکتر حکمت الله حکمت آگاه امور بین المللی هستند. جناب آقای وحدت، پس از در طول 20 سال گذشته ایالات متحده و شرکایش میلیون ها دلار صرف تربیه کادرهای مسلکی به خصوص در اردوی افغانستان و پلیس انجام دادن، خب یک مقدار از اینا طبیعی است که با خروج ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو از افغانستان خارج شده، اما هنوز هم شمار زیادی از افراد مسلکی، کادرهای مسلکی در داخل باقی ماندن. من از شما میخواستم بپرسم که آیا ای افرادی که در داخل هستند و ما روز تا روز در برنامه صدای شما میشنویم که حکومت طالبان از استخدام اونا عبا میورزند، همچنان وجود دارند که در دولت حکومت کار برشان داده نشده. سوال اینجاست که آیا حکومت طالبان میخواه نگران هستند که مبادا ای افراد وقتی که در داخل حکومت خود جای بدن از خط اصلی حکومت که اونا تعیین کردن انحراف بکنن و یا باعث خطر است برای شما؟ نظر شما چی است؟
بله، سوال خوبی است. بگذارین که من کمی به عنوان کسی که شاگرد جامعه شناسی است و با کار معاصر شناسی اجتماعی از زمان قاضی امرالله خان مرحوم تا امروز یک نوع جنگ اعلام ناشده یا یک کشمکش و یک نوع تضاد بین شهر و قریه وجود داره، بین سنت و مدرنیته. یعنی به نحوی بعد از این که جامعه شهری افغانستان اولین گام و قدم را مثل نهضت نصفهان و آمادن بعضی پدیده های مدرن و قانون مدنی و از اینمی وقت یا از زمان قاضی امرالله خان وقتی که ما وارد مدرنسازی سیستم بروکراتیک یا بروکراسی افغانستان میشیم و قریجات ما از شهرها کاملا در انزوا میمانند و از هیچ نوع خدمات و از هیچ نوع تحولات و اتشاقات برخوردار نمی باشند، به صورت طبیعی یک نوع بدبینی، یک نوع مثلا دوگانگی در بین شهرهایی به وجود آمده. حتی از نظر فرهنگی اگر شما فرهنگی و اجتماعی ببینید، بین یک شهروندی که در یک قریه و در یک دیم و در یک دره زندگی میکنه و یک کشور کوهستانی مثل افغانستان که معمولا ساکنین افغانستان اکثرا در دره های بسیار صعب العبور زندگی میکنن، اینها چون هیچ نوع دار و سوزد فرهنگی و اجتماعی نداشتن بین شهرها و بین دهات مختلف، از یک دره و دره دیگه آسان نیست که شما بتونین سفر بکنین، ترانسپورت نیست، امکانات نیست. به هر حال اینها دوچار یک نوع عقب ماندگی فرهنگی بسیار شدید هستند. دیگه فرق هم نمی کنه در همه نقاط افغانستان، در شمال، جنوب، غرب، شرق، فقط در مناطقی که فوق العاده صعب العبور، کوهستانی و دورافتاده هست از نظر فاصله با شهرهای بزرگ، به دلیل از اینکه اینا در یک انزوای مطلق و در اثارات طبیعت قرار دارن و خود از اینا هم متاسفانه ای توانایی ندارن که بتونن خود را از این انزوا و از این اثارات طبیعت را نجات بدن. اونم یک چند تا حیوان مریض و یک چند بر زمین بسیار محدود دارن که فقط تکافوی از این سال تا اون سال نان خشک و شیر و ماست برای خودشان میکنه و اینا نسل در نسل بی‌تفاوت مانده، نسل در نسل اینا متاسفانه حقوقشان پامال شده و دولت هایی هم که بعد از این عمر تا امروز هیچ کدام هیچ توجهی نکردن، حتی از ثروت ملی اینا محروم گذاشته شدن. مثلا هر مقدار پولی که دولت داشته از منابع مختلف عایداتی و یا از کمک های خارجی، همه از این متمرکز بوده برای شهرها و عمدن و قصدن روستاها را عقب نگه داشتن. و وقتی که شما در اوتر یک محیط بزرگ شوین و کلان شوین و کاملا یک تفاوت فاحش فرهنگی اجتماعی و اقتصادی داشته باشین با مردم و هموطنانتان که در شهر هستن، طبیعتا شما یک نوع عقده‌مندی هم پیدا میکنین یا یک نوع روحیه منفی در قبال مردمی که در شهرها زندگی میکنن. این یک بحثی درازدامن است که در این وقت در این محدودیت نمیشه کامل ما به اشاره بکنم و بردازم. بحث دوم ایست که طالبان بحث سوال شما نه تنها ای که ملاحظات عدم اعتماد بالای پرسنل مسلکی یا غیر طالبی را که از رژیم گذشته مانده، شاید بسیاری از پست‌های مسلکی احتیاج به اعتماد نداره. مثلا در وزارتخانه‌های ملکی نیازی نیست که شما حتما اعتماد بکنین به یک کارمند یا به یک مدیر یا به یک رئیس مسلکی که در یک بخش کار میکنن، بلکه عمده مسئله ایست که طالبان در برابر افراد خود، در برابر نیروی 20 سال با اینا یک جایی بوده و جنگیده و هزینه جانی و مالی و زمانی پرداخته، بالاخره به نحو پاسخگو هستند. یعنی اینا به یک نحو میخواین که جبران بکنن 20 سال مثلا تکالیفی را که اینها کشیدن در جنگ. وقتی که به قدرت میرسن طبیعتا ماهیت همینچون گروه های نظامی سیاسی یا گروه های جنگی همی هست که وقتی به قدرت میرسن به نحوی باید امو پرسنلی را که با اونها سالها در یک سنگر بوده اونها را امتیازات بونا خواهشانی امتیازات عمده شده امتیازات تشکیلاتی و اداری هست که اونا را باید این امتیاز برشان بتن. و به می خاطر هم هست که بیشتر نه تنها طالبان که قبل از طالبان با آمدن مجاهدین هم شما شاهد این قضیه و داستان بودین و این در کشورهای دیگه هم دمی ترتیب است. حال راه حل میانه را باید ما افغان ها جسوجی کنیم. حد اکثر خواهی و حد فکر میکنم یکی از بدترین خواست هایی هست که نه یکی مشکل را حل نمی کنه، مشکل را کلانتر می کنه. جامعه شهری با جامعه دوستایی باید تعامل بکنه، فیصدی از ارزش ها و خواسته ها و آرزوهایی که داره از او بگذره، فیصدی هم طالبان باید از پالیسی های بسیار افراطی و تفریطی خود پایین بیان. یک حد تعامل را باید بین شهروزی، بین طالب و غیر طالب با وجود بیاریم که بتوانه حد اقل هایی که ما به اون نیازمند هستیم را تامین بکنه. حال ما میگذاریم از توقعات بسیار بالایی که طالبان باید رفتارشون کاملا مدرن و با تمام اساسات کشورداری و حکومتداری برابر باشه. ما آرزومندی ما این است که در بین طالبان اگر افرادی که علاقه مندی دارن به این که اصلاحات گسترده‌ای باید بیاید، جمع افراد مسلکی که در هنوز به دلیل نمی رایی که قبلا داشتم دست محروم شدن از وظیفه. یعنی اولین محرومیت یک انسان چی هست؟ یک انسان عادی را مثلا شما همی کارمندای مسلکی محرومیت از امنیت عبارت از داشتن امنیت حقوقی، امنیت شغلی، امنیت مسلکی، امنیت روانی، امنیت مالی و اقتصادی. یعنی امنیت اول از تمام اینمی افراد گرفته شده. یک آدمی که عمر خود را صرف یک مسلک کرده و یک مسلک و دست آورده و تجربه کاری پیدا کرده، شما یک بار او را به خانه میشونید به این معناست که امنیت روانی شه گرفتین، امنیت شغلی شه گرفتین، امنیت اقتصادی شه گرفتین و امنیت اجتماعی شه گرفتین. نه که با او کاری نمیتین، بلکه او در بدترین نوع شکنجه روحی و روانی روبرو است و نهایتا تبدیل میشه به یک مریض روانی. بنابراین این ناهنجاری در افغانستان متاسفانه وجود داره که باید برش راه حل پیدا شود.
تشکر جناب آقای وحدت.
او بخیر استاد به اجازه
تو خواهش میکنم بفرمایید.
بل سوال داده چې دانن سبا چې د خزو د حقوق و خبره کیږي، د بشری حقوق و خبره کیږي، د کار و تعلیم د حق و حقوق و مسله مطرح ده، د ازادۍ و مسله مطرح ده او ډېر نور محدودیتونه هم دي چې طالبانو لګولې دي په دې تیر یو کال کې په دې ټولنې او جامعې باندې. البته د افغانستان ټولنه او جامعه یادوم. او تاسو نظام الدین وحده صاحب محترم ډېرو خو ټکو ته اشاره وکړه، ډېر یادونه مو کړلې، دا هم حکمت سیب تاسو ټول خبري واوریدي. اوس نو سوال دی چې د تر څنګه خو د یو دسي حکومت د جوړېدو خبره نن سبا بیا مطرح ده چې د یو افغاني ډیالوګ په نتیجه کې د حکومت جوړ شي. د څه فکر کیږي چې د دې په نتیجه کې به کېدې شي دغه نواقص او د خلګانې لمنځه لاړ شي، خلګانې ډک شي او د نن موضوع چې دغه مسلکي حکومت د سي حکومت په نتیجه کې لري چې مسلکي کسان پکې استخدام شي او بقا ولري. نو سوال ده چې طالبانو مخکې دغه مسله رد کړې و چې دوی د سي حکومت نه غواړي چې مثلا د دوی زیات کسان پکې نیوي او دغه قرارداد کې هم دا منل شوی و د طالبانو سره چې پراس کې به دوی وي او نور کسان به ورسره وي. په هر صورت اوس د امکان شته د افغاني ډیالوګ لاره د سي حکومت منځري شي چې ټول پکې بسیا شي او دغه نواقص رفع شي، ځکه افغان ولس بیخي د چولو نه زیان افغان ولس ته رسیدل دي.
استاسو پښتنه یو تاریخي ارزښت ځکه لري چې ملش د قطر د پروسی د هغه شکل خاوندان سو کم چې خپل د قطر د پروسی په اتلس میاشت کې پیشبینی نه وسوي. په دې معنا چې د انتقال د قدرت باید په مسلمه تعمیزه توګه باندې د طالبانو سره د حاکمیت د ګډون په فورمول راغلی وي، مګر متاسفانه طالبانو حاکمیت داسې ترلاسه کړلی چې جمهوریت سقوط شول او دوی د غنیمت په توګه باندې حاکمیت ترلاسه کړلی. د غنیمت تعریف په اسلامي تمدن کې په هغه جګړیزو سیاستونو کې چې د اسلام په تمدن کې ځای لري تر ډیره پوري نامشخص ده، کدی چې هر څوک د هغه خپل تعبیر لري. که زه یو تاریخي پس منظر تاسو ته وایم، کوم وخت چې عرب اصفهان ته راغلل پس له ډیرو جګړو څخه اصفهان فتح کړلی، نو د شدي د انجلی قیمت د بصری په بازار کې د و درهم څخه و دونی متراکم تاسو د کچې د اصفهان څخه 15 زره مېرمنې د غنیمت په توګه باندې عربو بوتلې. همدغه فرهنګ متاسفانه چې نن هم په اسلامي جګړیزو سیاستونو کې ځای لري. کوم وخت چې طالبانو ته تاسو وایي چې تاسو قدرت تقسیم کړي، هغه وایي مخکې وحدت سره اشاره او تدرودل، هغه وایي شل کاله د اشغال په وړاندې باندې وجنګې د قدرت مو ترلاسه کړي، د قربانیو په نتیجه کې حق لري چې قدرت داسې تقسیم کړي چې موږ یې غواړو. ولې موږ افغانان ورته وایي چې عزیزانو تاسو که جګړه ګټلې د تاسو که قدرت ګټلې دي، د قدرت د چلولو د لپاره تاسو د ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. همدغه کډرونه که تاسو په څنګه ونه درېږي، تاسو همدغه سي ناکامۍ ته ځي، لکه دغه نه رژیم چې تر تاسو مخکې په دغه څلور لسیزو کې ناکامۍ لوري ته تللی دي. که اوس یو خبره ډېره جدي تر کار لاندې ده، په محفلونو کې بس باندې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماټانو یوه مثبته پروسه را شروع کړې ده، د شهزادې د سفر ترکیې ته، د توماس ویس سفر، او بالاخره د دوی خبرې د ځینې افغانانو سره د طالبانو د امنیت شورا د استادو بل اخر د نورو چې باید د بین الافغانی ډیالوګ په یو بل شکل باندې د طالبانو او د نورو سالمو افغانانو ترمنځ راشروع شي ترڅو چې د حاکمیت د نظام د شکل او د راتلونکي سیاسي ټولنیز ژوند لپاره یو توافق ته ورسیږي. دغه پروسه په کار ده چې طالبان ورته راغلي شي تعقیب شي چې په هغه کې د حکومتوالي شکل وي، د نظام اسلامي اساسي قانون وي، تایڅوي ملي بیرغ وي، ملي سرود وي، او د افغانانو ترمنځ راتلونکي د سیاسي ژوند جوړجاړی وي. دا هغه څه دي چې اوس موږ اړتیا ورته لرو. که دا نه وي تاسو د نننۍ د بحث د موضوع دغه برخه چې د مډرنې حکومتوالۍ ستونزه ده، د بشر د حقوق نقض دی، د ښځو د حقوق په وړاندې باندې غلط سیاست دی، په دغه کې یو خبره هم غواړم بل اغلی خادم ورزیاته کوم چې د امریکا متحده ایالات اخلاقا مکلفیت لري چې د طالبانو سره په خبرو کې د ښځو د حقوق په اړوند باندې هغه ادرسونه وننګوي چې خپل طالبانو ته د دشمن ادرس په توګه باندې موجود دی. تاسو به پیاده چې پر درېم حمل باندې کوم وخت مکتب بند شول، د انجونو د مکتب د شپږم تر دولسم پورې دا خبره د طالبانو په مشرتابه کې راووتله چې دغه پریکړه د طالبانو د مشرتابه د یو اقلیت پریکړه و. کوم وخت د دوه میاشتې مخکې سراج الدین حقانی د پکتیا د ولسونو جرګې ته جواب ورکړی چې کتا څو خپل لونو شونځي ته دیږي نو په پکتیا کې دا کار وکړي، ولی په سهار باندې بیا پریکړه وسول سراج الدین حقانی خپه کړی بنا ان یو خائن جاسوسه حلقه د افغانستان څخه د باندې د افغانستان په کورنۍ چارو کې دخالت کوي، او امریکایان په دې باندې څه خبر دي؟ لکه په دغه 50 کال کې خبرو، لکه صدور اویا کال کې خبر دي، خصوصا د امریکا سرګر اداره دغه ادرسونه باید تر فشار لاندې شي چې افغانانو شوزو ته افغانو نجونو ته د تاثیر حق ورکړي، او د یوشتنې پیړۍ ژوند د نولسمې د شلمې یا د څوارلسمې پیړۍ په اصل باندې پر افغانانو باندې تحمل نشي.
لیکن څومره گنجائش شته د وحدت شه محترم ستاسو نه دا غوړو پښتنه وکړو، څومره گنجائش ویني تاسو د امریکا په دې سیاست او اداره کې چې دغه نقي صرف کی؟
بسیار سوال خوبی است. بلدی که از دو روز به این طرف رسانه‌های مختلف به این پرداختن، علائم آشکاری از اظهارات وزیر خارجه قطر شروع شد یک هفته قبل که کلمه باید را برای بار اول در ارتباط دیپلماتیک استفاده کرد که طالبان باید با سایر افغان‌ها پشت میز مذاکره بر بگردن و همچنان با جامعه بین‌المللی و تشویش‌های مردم افغانستان منطقه و جهان را نسبت به خودشان برطرف بکنن. همزمان تحرکاتی که تو ازبکستان پی ماهای اخیر از خود نشان میده، نگرانی شدیدی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در یک ماه اخیر از وضعیت در افغانستان نشان دادن و تلاش‌ها و تماس‌ها و رفت و آمدهای تانبیس به اسلام آباد، قطر و آدرس‌های دیگر و تاشکند، همه و همه علایم است که ما رو به فال نیک می‌گیریم که طالبان بعد از 14 ماه قدرت به این نتیجه رسیده باشن یا به این واقعیت رسیده باشن که ادامه دادن با این وضع ممکن نیست.
بله، اما جالب مسئله همین است آقای وحدت، مزرد میخوایم گپ شما را قطع میکنم درست در به ادامه امی بس که چقدر برزونا قابل قبول است؟ اونا بارها گفتن تمام اعضای افراد مسلکی و غیر مسلکی که در حکومت پیشین سهم داشتن و یا شخصیت های سیاسی ما هیچ گونه میخوایم با اونا معامله بکنیم و یا به تشکیل یک حکومت همشمول و یا فراگیر بپردازیم. در حال حاضر لابیگری ایالات متحده چه جایی خواهد بگیره؟ چقدر امکان داره که طالبان بپذیرن این پیشنهادات؟
اینطور است که جناب وزیری صاحب با اوضاعی که شما عملا در افغانستان میبینین به این معنا نیست که موقف طالبان قابل تغییر نیست. طالبان هم هر روز که میگذره با واقعیت‌های سرسخت روبرو میشن و ما به یک عبارت دیگر دیروز هم در یک بحثی تلویزیونی گفتم که در حقیقت این یعنی طرح فعلی یا تلاش فعلی چتر نجات برای طالبان است. از مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی و منطقه هم کرده بیشترین خطر و تشویش باید برای طالب فعلا وجود داشته باشه، برای اینکه اگر طالبان حاضر به تعدیل بعضی از سیاست ها و پالیسی های خود نشن فرصت زیادی برای این ندارن که خدای ناخواسته در گوشه های افغانستان، نه تنها در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در غرب افغانستان، در شرق افغانستان بالاخره مردم به سطوح میان و تحمل و حوصله ایشان به پایان میرسه، به دست به نافرمانی مدنی میزنن در قدم اول، بعد از اون شاید نافرمانی های خشنتر را پیش بگیرن. یعنی طالب باید درک بکنه که سر یک بمب ساعتی ششته است. اگر از این فرصت طلایی استفاده بکنه و حاضر شوه بعض پالیسی ها را تعدیل بکنه و بیایه با هموطنداران و افغانان دیگه پشت یک میز مذاکره منطقی و اصولی بشینه، این دقیق است که با سران حکومت گذشته نمیشینه، مردم افغانستان هم عین خواسته دارند، نیازی هم نیست که با اونها بشینه، برای اینکه اونها عملا 20 سال در حاکمیت بودن و نتیجه کار اونها وضعیت آشفته فعلی هست. ما اون منطق خودم داره و نیاز کسی اصرار هم نکرده. در میان افغانها هزارها شخصیت برجسته، مؤمن، معتقد به افغانستان واحد، معتقد به یک سرزمین، در این حال مستکی، مجرب، در داخل و بیرون افغانستان، میشه که با چنین افغانهای، یعنی یک تعدادی از این شخصیتها توسط نهادها و شخصیتهای دیگه و کتله‌های بزرگ اجتماعی و مدنی به عنوان نمایندگانشان انتخاب بشن پشت میز مذاکره به جای جمهوریت دیروز در دوحه، استانبول یا تاشکند یا هر جای دیگه بشینن، با اینها یک حکومت مشترک بسازن، یک حکومتی که هم پاسخگوی نیازهای امروز افغانستان باشه، هم قناعت جامعه بین‌المللی فراهم بکنه، که در نتیجه از او بیشترین نفع را با طالب میبره. یعنی طالب قدرتی را که به زور و غیر مشروع گرفته و هنوز مورد ذم و سوال مردم افغانستان و جهان و منطقه هست، شما اگر بتوانید از طریق یک تعامل سیاسی قدرتتان یا موجودیتتان در قدرت به این شکل به طرح قانونیت ببخشین، رسمیت ببخشین، که از اثر از او بالاخره بحثی به رسمیت شناختن هر شبه، بحثی آزاد شدن پولهای افغانستان و فعالیت بانکهای افغانستان هر شبه، و این خوب در مجموع که میبینم اگر این سناریو به این ترتیبی که حال روان از این موفق شد و تطبیق شد، بیشترین نفع را با طالب میبره. یه نهایت انعطاف جامعه بین المللی و ملت افغانستان با طالب است.
تشکر.
و طالب اگر مدعی از این است که ما یک عده از سیاسیون و سران رژیم سابق را توسط یک کمیسیون دعوت دادید، همه ما شما میفهمید در بین از اینا اول یک چهره مسلکی نیست، در حالی که اونا ادعایشان در همین فراخوانشان این است که ما چهره‌های مسلکی را دوباره به افغانستان دعوت کردیم. وحدت
محترم دخبرونه بیخی دیر لگ وقت پاته ده
هیچ نوع مسلک و رشته ندارن بجز افرادی که در فساد دست داشتن و بدنامترین و منفورترین افراد
برگیر دستن.
شما یک مورد را نشان بتین که کمیسیون فلان مثلا آدمی را که دکترا یا ماستری داره در انجینری در مسلک‌های دیگه او رو دعوت کرده باشن و خواسته باشن و بعد از او استفاده کرده باشن.
وحده سب مخترم وقت خلاصی
بید. تشکر. 3 دقیقه فقط 2 دقیقه وقت داریم به ختم برنامه. بفرمایید.
آخری سوال بامده ای چه طالبانو پو دلکی یا طالبانو پو دی سرپرست حکومت که نواقص او دلائل بیان شد مطرح شد. و سمره امکان لری چه دوی دقیقه احساس کری وی او پو دی بندی پوی دلی وی او دی دقیقه کی دی؟ چې یو افغان شمول حکومت د افغاني ډیالوګ په نتیجه کې جوړ شي او د ولس غو مخول شي حکومت څه ساسي نظر غواړي.
بله، ډیر خوشی سره باید ووایم چې د طالبانو د مشرتابه یو لویه برخه چې مشکله کله مستقیمی غیر مستقیمی اړیکې ورسره لرو، په قطعي توګه باندې د دې پلوی دي چې په افغانستان کې باید د ټولو افغانانو د پاره داسې یو اداره وي چې په هغه کې ټول افغانان ځانونه ګډونوال او حاکمان وویني. دا سم ذهنیت شته، ولی یو برخه د دغه ذهنیت خلاف ده چې مخکې مو اشاره ورته درلودله. اوسنی مذاکرات په نړیواله کچه باندې دا ثابتوي چې طالبان یو کمپرمایز ته آماده سوي دي، غواړي چې د یو مثبت تغییر په نتیجه کې بیا د جګړیز تغییر مخنیوي وکړي. د کم تل لپاره چې اوس موږ نړیوال سیاستونه هم خصوصا د امریکا او د اروپا او د اسلامي نړۍ دغه سیاستونه وینو چې مثبت لوري ته روان دي. زه په خپل تحلیل سره ویلای سم چې لږ نور فشار هم د دې باعث کیږي چې د طالبانو دغه مرکزه کار برخه چې د گاونډیا هوادونو ملاتړ ورسره دی د صلاحیت څخه کم برخي او یا بيخي به برخي شي او موږ په افغانستان کې یو رښتینی ملي افغاني حاکمیت ولرو چې افغانان پکې ځانونه هم مالکین وګڼي او هم ځین راضي وسی ولې د دې لپاره لا هم نور فشار ته ضرورت دی او موږ ډیر انتظار دا دی چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالات دغه وسنۍ مثبت پالیسی ته دوام ورکړي د طالبانو سره د ګډ کار په نتیجه کې نه د جګړې د ملاتړ په
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای وحدت با آقای حکمت جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتن و نظر در برنامه حضور یافتن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. شب و روز خوشی بر هر دو مهمان محترم و همه شنوندگان خواستار است.
مننه.